سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه ته موزه فريده سيال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پایل کړو راپور نوای چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازاده رادیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه له هلمند مرکز لخکرګه شهر کې شل تنه مجرمینو ته تعزیری سزا ورکول شوه. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرمه ښځو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل شوي وو او په خپل جرم یې اعتراف کړی وو د هلمند مرافعه او نظامي محکمو له لارې تعزیری.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزاو پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکه شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د هم له دې هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېر ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو واوښتله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې تر څنګ له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان د پر روان ژمي کې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسپنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي یې تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا داسې ښکاري چې ایران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. وتمه کیږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا چې 450 هیوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ترې ورکړي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې موخې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لري کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2016 کال پورې غړیتوب لري. او په نړیواله کچه سږ کال 333 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري ګڼل شوي دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د ډسمبر 14 ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی ځل ده چې په نړیواله کچه د زندني شویو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د ډسمبر تر پایله 333 ژورنالستان د زندانونو د میلیو تر شاو چې دا د 2008 کال د 2008 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سولو سبا د پاکستان په ګټه دی. چې څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپو پرې پختلې دی.
طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د توریزم د تقویې لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایو. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپلو حاصلاتو ته بازار غواړي.
ولغټه خبره ده که د ازمنګ مال چې کم دی اکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به موږ ته په لاس راشي.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلي دي. د دې خبر جزئیات به نور زموږ همکار حسیب تلاش چې همدا شیبه سره په استډیو کې وصل دی وړاندې کړي. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادې رادیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینهو ته په محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سه شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې وویشت تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان و ادعا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقونو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېرې مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو دا درو وهلو په اړه نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ ژوب لا وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتمل روچ د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي. نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي، بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نو موړی افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دي چې افغانستان او پاکستان دوه ښه ګاونډیان دي او ښه ګاونډیان به پاتې شي. نوموړی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواوو ته په نښته کې وو تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیوني مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځ حمله کې یو شمیر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روختون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روختون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مواردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنوري پښتنې په دغه مرکه کې کړي دي.
اول خو دا چې طالبان او یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د توریزم د تقویې لپاره وسیله و او زیاتره ګروپونه دغه د توریستي ګروپونه چې کوم یو دی یا افراطی ډلې دا د پاکستان لخوا تقویې شولې، ځای ورکړ شو او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړي چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهدافو لپاره پاکستان استفاده وکړي. اول د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل، اوس غواړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کی او یا د نورو ملکونو نه کاغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده د دې ونه په باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر د یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دیونه شکر چې ټینګ کی او هم بشری امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابېږي.
میخیل چې اوس تر ډیره پورې باور دا دی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسېدل، لبلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدای شي چې مبارزه دی وکړي؟
نو زه په خپل لکه مخکې شمه ویل چې یو هیواد یو ډله چې هغه په خپل توریزم د تقویې لپاره د هغې د خپرېدلو لپاره کلونه کلونه کار کړی او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډیپت پالیسي چې دی ورته وایي، یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی چې دغه غیر دولتي افراطی ډلې، یعنی دا د دې هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله او په نور ملکونو کې دې نه استفاده کوي. نو دا پاکت کې چې یو سړی په خپله یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي، او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دي و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات خو د پاکستان، ځکه چې دي و په ویل چې طالبانو تغییر کړی دی او بلدار چې طالب د داعش په مقابل کې د توریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغه د سپیک کول چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیا هم په پاکستان باندې د اعتبار ده او هم په طالبان باندې، او دغه وروستی واقع چې کوم یو رامنځته شولې دا په خپله د دې څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پردی سوچ د ته جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره د بلاول بوټو زرداری د خبرو پاړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به افغانستان ته ورشو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبرنان په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه پی وی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به یې په دې راپور کې وارو.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو چارواکو خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو د اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنی افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیرې ونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف فائدہ میکنه، یک ځای بزرگ است.
دا خبريال د رسنیو له بهرانيو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
ای تنها رسنی نیست ک
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری آژانس د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولې د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه آژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری آژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویانو ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. تفصیل به د احمد شیبر نوور.
د اوکراین سر اعظم دینیس شمیحال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت د کروی کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکو خطا تر سره کړ چې د پینالټی باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټی تر سره کړو د کرویشیا ګولې پرانست. ورپسې په 19 او 19 دقیقو کې 22 کلن جولین الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهاریانو مالټو ته په ګوندیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي مالټې په افغانستان کې مارکیټ لري خو په ګوندیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی عواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو په بڼو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي چې د دوی په خبره له خپل کاره خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې واورئ.
د ننګرهار د کانل ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان او کارکونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکالی دا موسم له ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاواله نو ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانې ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکي. او بل غټه خبره دا ده چې دا زمونږ مال چې کم دی ایکسپورټ وشي نور ملکونو ته لاړ شي تاجکستان ته ازبکستان ته لاړ شي ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمونږ د سر
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولی دي چې دوی هر ورځ پیک کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونه ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کاریګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان دم چې افغانستان ټول ولې اپنو ته بیا بار تاجکستان ته ورځي یو کارتن 400 روپے
سر په ټول او دلته لګیا او کار ته خو
په خوشاله یو
دا دی امري افغانستان اوس دا سلور دیش ولې اتو نو ته ټول دی دی مالتا
دا ننګرهار فارمسی سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نورغه ازادي راډیو ته ویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ لدې عمله ډیری مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلورو ولایتونو دغلته خلک د تفریح لپاره ورځي. نو موړی ویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادری کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کم رنګوي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولېږدول شي یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي خو دا چې هغه هیواد خپله هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 2000 جریب ځمکه جوړ شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه.
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برملو سلې زلزله ځپلو کورنیو ته روان اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال راکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي UNHCR د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول 1000 کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخ هم زیات دی. لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او ترسریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساسو پیغامونه به واوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم پښتول شایم د خوشنه ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره د دې بچونو سره د دې لورګونو سره موږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاغ وو، تلئی ستورو او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته دمو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر ده. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درش پورې د صحه د خامد ما د حکومت څخه د هیله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې به څه سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غم ولې نه خوړ کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه د غوښتنه ده چې دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کې موږ په تاغه منځ کې راځنه ولاته اندرو د سوالي کې په نور ول سوالي کې ازادي له مشرات سوي حکومت له خوا باندې سوي ده. او د موږ له خوا کوم رسیدا کې څه کوم امکان لري چې موږ ته وکړو په خوا د شر خدمت ته ورا ولاړ یو او کنه نو ول د خیر نه کوي. باید کار وکړو، خامخا باید کار وکړو چې د موږ دې ول سي د رادیو سره مینا ولا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونې دوه منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه راپورونه وایي چې نن طالبانو په لښکرګاه کې شل کسان د بیلابلو جرمونو په تور په درو وهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو وهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزا پلي کول زیات کړي دي، چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ یوش مړی وادونه لوخا پر سختینه وکښوی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وای هیڅ هیواد نه غوړي چې افغانستان دی د ترهګر خوندې ځای اوسي او یا هم لدی هیواد ترهګریز بریدونه پلان او تر سره شي. بلاول بوچ وزیرداري تیروز ل یو انډونیزیای ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نو موړی دا څرګندونی په تاسو حال کې کې وشو درځونی چې درواني اونې د یک شنبه پورز اسپین بولدک چمن دروازې ته چیرمه د پاکستاني او طالب ځوکون ترمنځ په نخته کې دوړلورو ته مرګ جوړ لا وختي و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بس پنورکون کې هیوادونو غوښتنه دي چې اړمن افغانان د پر روان ژمي کې هېر نه کړي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خزو د توانمندۍ او جنسيتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بس پنورکونکو ادارو سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا داسې ښکاري چې نن به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمانه وشړل شي، خو تمه کیږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک تر رایې ورکوي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې مودې څخه د دغه هیواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې توپ لري. او په نړیواله کچه سک کال 333 ژورنالستان بندیان شوی دي چې په تیر او درو لسیزو کې به ساري ګڼ شوی دي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 ویل د هغه سایل مخې چې دوی هر کال ټولوي د په تیر ډیر شو کلونو کې نمړی زل دي چې په نړیواله کچه د زندان شو ژورنالستانو دومره لوړ شمیر سپتیږي. د کمیټې ویل دي چې د سپتمبر تر پایله 333 ژورنالستان د زندانونو د ملي تور شاو چې د 2018 میلادي کال پر تاله شل سلنه لوړوالی خي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې د کلنې سایل مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې تر دې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې دي یا چوي دي چې ډیر ژورنالستان پکې بندیان دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږه خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمیر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریخي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبري کړي چې وایي له 2000 کورنۍ بې ځای شو او نور اړمنو سره د ژمنه یو مرستو لپاره چمتوالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنې پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک توپ په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوي دي او څوک نشي کولی چې یوه د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګنده کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزادې رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د اف ایم صفحې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو د حکومت نه غواړو چې دغه اف ایم رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادۍ رادیو کارکونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. مونږه د ډیر وخت کې د آزادۍ رادیو د ایف ایم کوشش کوو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بنده کړې ده؟ نو مونږه ډیر وخت کېږي آزادۍ رادیو درې ورځې کېږي آزادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزه دا زر تر زره هواره کړئ چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د آزادۍ رادیو د لارې نه. زما د آزادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپله آزادۍ رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات ترې نه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د آزادۍ رادیو آواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د آزادۍ رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وروره آزادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې مونږ ورسو. دا مونږ ډیر په تشویش کې یو چې د آزادۍ رادیو ولې بنده شوې ده، آشنا رادیو خبرونې بندې شوې دي. ډیر مونږ کوشش وکړو چې مونږ د آزادۍ رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه مونږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه مونږ نه شو کولی چې د آزادۍ رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه آزادۍ رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلی. دا مشکلات یا دا مشکلات تاسو حل کړئ. د آزادۍ رادیو ویونکو نه مونږ ډیره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه مونږ دا خواهش لرو چې آزادۍ رادیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي او مونږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پیل کړي.
و سلام. السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې خلی وړاندې کوم. آزادی رادیو زموږ ژوند کې ډیر تغیرات راوستله.
موږ د افغانستان په حالات خبرو د ازادي راډیو چې په افغانستان کې بنده کړې ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چپه ساتي او موږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي راډیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز لال میر ناصری د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی د بیرتاکیل ساحینا تاسره په تماس کیم. دا چې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په صفحو باندې سوي دي او دا خبره من سره غلې چې ازادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورت ورکي د دې لوجه څخه دا خبرونه د اف ام په سپو بند سره په دې من سخت خوابه دی ډیر لسکاله کې چې ازادي رادیو ز اورم تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کو. ازادي رادیو یو ډیر به طرفه رادیو ده او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکي. اگر که کوم اشتباه سوي بي ازادي رادیو یو راپورت ورکړي هغه راپورت به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنوي لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبره سوي. په دې سره ز له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادي رادیو د اف ام صفحه خلاص کی. کم مشکل چې ما بین سرازي او کوم خبره چې پیدا شوی له دې وجنس د رادیو اف ام صفحه بند شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هله یو چې د ازادي رادیو د خلاص شي.
دا ازادي رادیو کارکونکو ته تله سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستي. دا افغان حکومت د ازادي رادیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې موږ ته د منلو وړ نه دی موږ یې غندو. ازادي رادیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کېږي. یو ازادي رادیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوي او ملت در څخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادي راډیو خپرونې بد بد خانه او په خوب سفور کې نه سه اورېدلې.
سلامونه مې قبول کړي. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤوله کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوکې لري.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و استاسه پیغامونه چې د ازادي رادیو د اف ام صفو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. مونږ دا پیغامونه خبره کړ لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلی خو مونږ یې ټول نشو خبرولای. مونږه د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا پشان. که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو واورئ هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د مخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو ځکنه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه کوم زیاده ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې د کمی افغانۍ چې زړی شي دي دا زمنګ نه سرافان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمونږ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسې زړې دي او دا افغاني خندنۍ را پسې کوي دا ورته وه او جات ته خطا کوو ویاڼۍ ته خطا کوو دا کوو دا که دا که دا زړې افغاني چې دي مونږ ته سوداګانې نه راکوي. درخواست هم دا دی چې دغه افغاني مونږ له په نوې بڼې بدلې شي او یا دغې ته یو مغم وکړي د دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راووځي خلک مزری کړی یا چې تنخواه اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. بیا موږ دا درخواست چې موږ سره څومره ګاونډي مالکي موږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي موږ نه شي خو موږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راسره نشته یې هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي موږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو. پاسپورت غواړو همدارنګه سره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ ته 15,000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاوه هم ته شانتي وسم غواړو اوس هغه شان ویزه لکه څنګه چې مخکې وه ویزه همداسې ویزه مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. دا کوم پاکستاني پلاوی چې د هنارا باندې کار په مشرۍ باندې څنګه د خپلې ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري خو حتمان دوی خپلې ګټې په پام کې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته را روان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه تېی وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کې دغه عمل تکرار نه کړي او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کم افغانانې د ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ دلته ځورېږي. نو دې غوښتنه ترېنه موږ کوو چې باید چې دا تکرار نه شي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو د سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي. ملکان پار کلي کې خپل شناخته لري هغه نشته کوي نور کار د پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مرستو دا غوښتنه لرم چې د دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانانو ته رسېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام رسول الله محب الله پیغام د تاسو ته دمه. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې د کومې ملسره چې دا په بیوزلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق اروپي هندل شي نو بیا دا او بیوزلو ته ویوشل شي. نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتو کې باید چې په هاتو کې ویوشل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څه اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ بیا به وعدې کوئ چې کار ستاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم. مرقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې دی چې هر مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په مجلسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي. باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي. د غریب حق او ثوار کوي چې ولې دا ظلم کوي ولې دا ظلم وشي. نو راته ټول سوالې ته تخار ته ولایت او دغه سم روان ده. دا به هر یو حق او اقدار ته ورسیږي. نو دا مې پیغام دی کاربان د خپل ځامن لیکي او که بایان جنران دا ولې حساب ډوډۍ ورکړي خو میخانو کې څه نه وي خپل ځامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسي صحابه مجلسه کې نه شامل وي. غریبانان خو په غرونو کې پاتې دي. ټول مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما غږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړي ما سي زه عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه. تحسین د طالبانو په چارې کې د شر لږ افغانستي بېخي اتین را بوجه وړه په څو دي لاتین دي هغه ته ما غوښتل خپل خواتین یا ارزانه کې.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تشپنامه طالبان تقاوت حرام وي. دا سمد نه پیږي. تقاوت خو حرام نه دی. دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شو او نور اړمنو سره د جمنیو مرستو تابع کړی ده. شیخ فهیم ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جمنیو مرستو د همغږي په اړه د نړیوالو مؤسسو له اساسو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلی چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یو ځایه منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا و چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي؟
د دنیا والو بندا د دې مو شکر ګزاري ده کوم چې ان شاء الله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده ان شاء الله. تقریبا نو په پنځه تاریخ باندې دا کوم دوه کمپونه سي دي او شپږ جال دي دي په دې کې تقریبا نو دا ډبلیو سي او د انیشار لخوا دا 2000 کورونې ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادېږي دغه خوراکي مرستې څو ځله رسېدلې په تیرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلې؟
لودین صاحب، دا تقریبا چې د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنې راغلې ده دوی ته دغه اوس پنځم وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. نو د انشار له مسې سره پرید کولوبا سره پرون مې خبرې وکړې. انشاءالله نوی پروګرام شروع ده خو الحمدلله اوس ډېر امن ده. اوس حق او حقدار ته رسېږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کشکونا په دې ټولو غرنیو کې تقریبا سلربیس لکه ډالر و دې ته اوس ورسول دي. هر نفر چې جلا جلا توزیع کړی دي هر یو قناعت لري استادونه موږ سره کې چې نړیواله مو واړي
او دغه سلربیس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړی له خلکو سره دا هم دغه نقدي مرسته وه او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په دولارۍ کې یا سیلابو وړي یا خراب شوي په هغو باندې د هرې موسسې لخوا مثلا د انیشار، د آرام موسسه غیره وغیره د هرې کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو ته ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم چې کومکونه له موږ سره وکړو بالکل
خاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اوریدل دا پروګرامونه اوري خلک ډیر شکایتونه کوي. همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسیدلی وای چې مستحقین نه دی پیژندل سوي. وای هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړي پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواه علم ده. دا مرسی بالکل اطمینان و کندو و مستحقین ته رسیږي ان شاء الله. کوم داسې زموږ په دې هرات په ټولو غرنیو ولسوالیو کې یا خودي په ښار کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ده ورکړل شوې او ان شاء الله شواهد به نوچ پیدا شو.
یعنی دغه ټوله مرسته چې تاسو وایي ویشل سوي مستحقو کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوي کډوال یا هغه کسان چې له ګاونډي هېواد ایران راستانه شوي سب دي؟ همدغه 2000 شاوخوا؟ او کنه فکر کوي ممکن د بې ځای شوو کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې له ایران راغلي بیرته راستانه شوي شمیر زیات ویل دی؟ نه،
زموږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، له ګاونډي ایران څخه کوم خلک راوځي راوړي اندازې 180,000 اغه د مهاجرین روس له ایران مسلمان روزانه راوړي چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر کوم خوراکي مواد ورکو استراحات ورکو بیا خپل ولایتو ته ډیر په منظم توګه باندې رسول او الحمدلله اوس ډیر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې به خپل ځای ته ځان رسولی شي او ان شاء الله د هر وګړي چې موږ پښتنه کړی هغه ډیر خوشاله دي الحمدلله. کومه ستونزې چې لاله نشته؟
نو فکر نه کوي چې د خلکو ستونزې به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړي، 2000 کسانو سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقوله خبره، حتمی ترې حد پربوی خامخه به څنګه کمی خو خامخه د الله پاک په مخلوقاتو کې به خامخه کوم راځي که خو یو الله ده خامخه په جدول زر نه پوره کې به خامخه مثلا زیات زفونی وي زیات دغه بي مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي خو مثلا اوس په لاله سمول نه دا موږ څنګه ریواله د نجاح کوو چې نړیوالې موسسې د موږ سره اوس عاجلا د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي نوی پلان برابر کړي چې د هر کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سبزي له حوالې او هم د سړیو ورسوو.
اندېښنیم دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي ژمی سوړ وي. د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالات شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي؟ یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول، ټول انحصار دفترونه چې وو په ولایت مقام شیخ حسن جار صاحب او د وزارت مهاجرین اجي خلیل الرحمن حقنی صاحب مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه او ټول مؤسسات موږ راوغوښتل او ته دا خبره دا خپل پلان برابر کړو چې څه کول پکار دي، د زمینی د پاره څه لاسته راوړنه راوړي، څه کول پکار دي. نو دی په دې چې موږ ته اطمینان راکړی دی، انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د زمینی د پاره د هر مسکین او د هر غریب دپاره پرتوکي برابر.
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کیږي، البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده، دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي، دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي. داسې ویل کیږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم درئ چې دغه بهیر څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند خنه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج کریم رئیس مهاجرین وزیرات د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري لکه څه وایي، خو موږ په اعتبار نه لرو، په غو باندې بروسه نه لرو، په غو اعتماد نه کوو. خو سیدې هر څو لس موږ راوړي چې زما لس زره کور دي، زما اووه زره کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په غو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ د ټولو مؤسساتو په همانګي سره ډېره شپه شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ تجزیه کوو. خو اوس موږ په نړیواله د غږ کوو، پر انحصار باندې غږ کوو، خصوصا د انحصار په مشر فرید ګلوبال باندې غږ کوو چې موږ سره عاجلا مرستې وکړي. او انشاءالله حالا موږ دیالس کچنر مال اوس په لاله په ولایت هرات کې موجود لرو.
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.